د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: د جی اوه ډلې مشران پر دې سلا نه شول چې له افغانستانه د وتلو د مهلت د تمدید غوښتنه وکړي. له ټاکلې مهلت وروسته د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو په اړه به د طالبانو غبرګون څه وي؟ د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون په ناڅاپي سفر د کابل هوایي ډګر ته ورسېدل. ولسمشر پوتین ویلي روسیې خپل درس اخیستی او بیا به هیڅکله د افغانستان په چارو کې لاس ونه وهي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال.
او په خوست کې د رسنیو د استازو اندېښنې:
دا امکان شته چې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ خپل نشرات دوه ساعته راولي یا یې بخي وتړي.
په دې خپرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د نړۍ اوو لویو قدرتونو له طالبانو غوښتي دي چې د افغانانو بشري حقونو ته درناوی وکړي. ملګري ملتونه وایي د خوراکي موادو کمښت کولای شي افغانستان له یو بشري ناورین سره مخ کړي، او روسیې په منځنۍ آسیا کې د امریکایي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره مخالفت څرګند کړی. بشپړ خبرونه. د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. د جی اوه غړو امریکا، برتانیا، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان د دې هیوادونو مشرانو پرون د افغانستان په اړه په یوه آنلاین بیړنۍ غونډه کې یوه اعلامیه خپره کړه او په هغه کې وویل چې افغانان د سوله ییز ژوند حق لري. په دې اعلامیه کې ټینګار شوی چې طالبان د بشري حقونه او په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه نه تر پښو لاندې کوي، کنه له غبرګون سره به مخ شي. په بیان کې همداراز له طالبانو غوښتل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د جی اوه مشرانو په افغانستان کې پر ټولو خواوو غږ کړی چې په ښه نیت د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړېدو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل له نیولو وروسته نږدې 4500 بهرانیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د امریکا د لوی درستیز د سیمه ایزو عملیاتو مرستیال تورن جنرال هانک ټیلر پر ویرجینیا کې یوې خبري غونډې ته پرون ناوخته په دې اړه معلومات ورکړل.
تر اوسه 63900 امریکایان، د ناټو او نورو شریکانو، همداراز هغه افغانان چې ځانګړي ویزې ترلاسه کړي دي او هغه افغانان چې زیان ور اوښت خوندي شوي دي او د ښه ژوند په لور درومي.
د جنرال ټایلر په وینا له دې ډلې اکثریت د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو له افغانستانه وتلی دي چې شمېر یې 950 ته رسیږي. د هند اتحادیو وزیر هاردیپ سنگ پوری له افغانستانه د لسګونو افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي. ښاغلی پوری پرون هندي رسنیو ته د ټولو هغو افغان سکانو په اړه معلومات ورکړل چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی هند ته انتقال شوي دي.
The total number of people who have been evacuated
ټول شمیر چې وتلی دي شپږ ویشت، او د ټولو افغان سکانو شمیر واویاو ته رسیدلی دی.
د ښاغلي پوری په وینا په دې ډله کې هغه کارګران شامل نه دي چې په کابل کې د هند په سفارت کې کار کوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي د ژمې له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولای شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې اړو کسانو ته په ژمې کې د خوراکي موادو د چمتو کولو لپاره وخت کم دی، باید بیړنۍ هڅې وشي. د سیمې لپاره د خوړو د نړیوال سازمان مرستیالې انیتا ویب په ژنیو کې پرون خبریالانو ته وویل له هغه وخته چې طالبانو کابل نیولی دوی توانېدلی دي چې 600 ټنه خوراکي مواد په 1400 موټرو کې افغانستان ته واستوي څو په ژمي کې خلکو ته ورکړي. میرمن ویب زیاته کړه که نړیواله ټولنه د اوس لپاره افغانانو ته لومړیتوب ورنه کړي، انساني ناورین به رامنځته شي. طالبانو په افغانستان کې د بنکونو د پرانیستو ژمنه کړې. له تیرو لسو ورځو راهیسې په کابل کې بنکونه بند دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل،
مرکزی بانک ته اجازه ورکړل شوه چې باید خپل فعالیت پیل کړي او سر له نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي او راکړه ورکړه به آزادانه پیل شي.
د اګست له 15مې چې د طالبانو ځواکونه پلازمینې کابل ته ننوتي، د دې ښار د ګڼو خلکو یو شکایت همدا و چې بانکونه بند دي او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ اسیا کې ځای پر ځای شي. سرګی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې بریدونه پیل شي. لاوروف دا خبره پرون په هنګري کې وکړه او ویل چې د واشنگټن دا وړاندیز چې په موقتي ډول د افغان کډوالو ته په منځنۍ اسیا کې ځای ورکړل شي د سیمې ثبات ټکنی کولی شي. د ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین، امریکا او پاکستان سره په ګډه د افغانستان د اوسني کړکېچ هوارۍ ته چمتو دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې به چې راتلونکې میاشت د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي یوه مهمه موضوع د افغانستان وي. او د ایران دولتي اژانس سپنا د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 48 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي او 509 تنه د وبا وژلي دي. په ایران کې د کورونا دا وروستي تلفات په 48 ساعتونو کې تر بل هر وخت زیات دي. د ایران په څه باندې 3 میلیون وګړو کې تر اوسه له 10% لږ کسانو د کورونا دوه دوزه واکسین ترلاسه کړی. ایراني چارواکو د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ بندیزونه لګولي دي چې په دې لړ کې د اګست تر 28 پورې د ښارونو ترمنځ پر تګ راتګ بندیز شامل دی. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. زه احمد تکلیم قادر من اوریدونکو او په دې خبرونه کې تخنیکی لارښوونه قادر جلالوف کوي. د دې له خبرونو وروسته ورزو د راپورونو برخې ته. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو مشران پر دې سلا نه شول چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د وتلو د مهلت غځولو ته وهڅوي. دوی د افغانستان د روان وضعیت د یادونې په ترڅ کې ویلي چې ښاغلی بایدن باید د اګست له 1 وروسته هم دا مهلت وغځوي. خو څو هغه بهرني وګړي او افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی له افغانستانه وباسي، خو په دې په خپله پرونۍ غونډه کې ونه توانېدل. د وډلې مشرانو پر هغو شرایطو هم موافقه وکړه چې پر اساس دوی باید د طالبانو راتلونکی دولت په رسمیت وپیژني. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جی واکسر مشان شک لري چې د اګست تر 1 به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتبا او هغه افغانان له افغانستان وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جی وتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بیپورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوب له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تیرو 2 لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېشي. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل وویل د امریکا متحده ایالتونه دلته مشي په غاړه لري او له متحده ایالتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولی چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له 1 وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له 1 وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کومه لار د خلک سي هغه لار تړل شوې ده. افغانان نه پرېښودل کېږي چې هغه لار نه لاړ شي. بهرني اتباع کولی شي لاړ شي میدان ته، خو داخلي اتباع نه شي کولی شي لاړ شي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کې او هغه ټولو خلکو ته میدان کې جمع دي، هغه ټول ته یو ځل بیا هم د تاسې د لارې نه اطمینان ورکوو چې راسې خپلو کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوندو کې هیڅ ډول خطر چا ته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکوو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقونو ته درناوی کوي، خود جیوه هیوادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوال ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1996 تر 2001 کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
راپور کې مو واوریدل چې د نړۍ د اوو سترو سندي هیوادونو مشران پرون په خپل غونډه کې پر دې سالانه شول چې د امریکا ولسمشر دې ته قانع کړي چې له افغانستانه د وتلو مهلت وغځوي. مخکې له دې برتانیا او امریکا دواړو هیله څرګنده کړې وه چې د وتلو مهلت به د اګست له 1 وروسته چې مخکې ټاکل شوی و وغځوي، تر څو هغه بهرنی وګړي او افغانان چې ژوند په خطر کې دی له افغانستانه وباسي. د کابل په هوایي ډګر کې له تیرو نږدې 10 ورځو راهیسې چې طالبانو کابل ونیو تر اوسه هم ملکي الوتنې نه کیږي، خو د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو پوځي الوتکې هلته ځي او راځي، او په دې الوتکو کې هغه بهرني وګړي چې تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی بهر ته لیږدول کیږي. اجمل ان پر همدې موضوع په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لویان محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې د برتانیا او امریکا د طرح په اړه چې آیا دا احتمال شته چې نړیوال ځواکونه د اګست له 1 هم وروسته د دې ماموریت د بشپړولو لپاره په افغانستان کې پاتې شي د نظر پوښتلی.
کومره چې بهرنی ځواکونه تر پورې تړاو لري نو فکر کوم چې بهرنی ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وتلی شي، دې ته ضرورت پاتې کېږي او موږ دا توقع لرو چې د دې اضافات دوی به زیات پاتې کېږي. که همدغه ده بلکې د ټولو د تعهد موافق تعهد خو دوی به اول قدم رقم کړ التزام روغونه کولو، بیا وروسته یې دا موضوع یو طرفه وغځوله، اوس بیا دوی پاتې کېدل ته پاتې کېږي. کېږي طبیعي خبره ده چې مشکلات به راپیدا کېږي، څومره چې موږ سره په تماس کې دوی هم دغه وایي چې دوی هغه خپل نوی کوشش کوي چې دغه تاریخ پورې بدوځي.
تاسو فکر کوي چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت به د اګست تر 1 پورې نورمال شي او امریکایان او ناټو متحدان به وتوانېږي چې خپل خلک وباسي؟
نو دا ګډوډي بې نظمي هم د بهرنیو ځواکونو رامنځته کړه. متاسفانه مخکې داسې خبره کېدله چې دوی ډېر منظم دي او ډېر اصطلاح هوښیار دي، په دې پېښه وښودله چې نه هوښیار دي او نه نظم لري. دوی یو په یو باندې یو اعلان وکول عمومي او ټولو خلکو ته نه راوښځو ځوانان خو دي په بدرول باندې راټول کړل، دلته یو ګډوډي جوړه کړه، بېنظمي جوړه کړه، د خلک تیاری کې پوره کړل، د تیارونو راوغورځول، نورې هغه کومې پېښې چې ورځ په ورځ باندې رامنځته کېده. متاسفانه د بشر حقوق، د انسان حقوق، د انساني کرامت هغه ټول تر پښو لاندې کړل او دا هغه څه وو چې متاسفانه ډېر تعصب وړ و. د ټولو سره سره بیا هم زموږ هغه ډله چې باید بیا کوم امکانات لري، تیاری ښه زیاتې لري، چې ډېرې لري، لوی لري، غټې لري، نور امکانات یې بیا پېشته دي، باید خپل کوښښونه زیات کړي او تر دغه ټاکلي وخت پورې خپل اتباع او خپل ځواکونه وباسي.
په زرګونو خلک د کابل په هوایي ډګر ورټول شوي دي، دوی ټول ادا کوي چې الله تاسو ویر لري.
فکر کوم مخکې چې د کوښښونو ځواب ووایم، د ترکیه نه ته به چې خلک تلل څو کاله د ځوانان او هلته په بحرونو کې غرق کېدل، هلته خو هغه همدغه دي خپل امریکا هم ورسره وو، دلته کابل کې ښه پریمانه پراته وو او وتلو ډېرې اوازې هم نه لرو. هغه وخت چې دا خلک هلته تلل او په دریابونو کې غرق کېدل او مایانو خوړل، هغه څنګه وو؟ د خپل ښکاره خبره ده چې تلمر روښانه ده چې دغه پروسه دغه د متاسفانه د وطنه د تېښتې چاته په کابل کې بي کفایته د صلاحیت اداره وه، دول خپل جبرونه ډکول، د ولس په غم کې نه وه، د ولس لپاره د کار او د خدمت پیسې راتلې، د ولس په نامه خپلې جبرونه دي اچولې. نو هغه دغه کیسه ډېره مخکې روانه ده چې بیا دلته داسې هلته وخت چې د مرګ خبره وه، دوی خپل هلته مرګ لیدلو چې په دریابونو کې غرق کېږي او مایان یې خوري، سپیو کې ډوبېږي، بیا هم ځل دلته چې تیارې ورته ولاړې دي او دوی اعلان ورته کوي او بلدا چې میدان هوایي کوم امنیت چې هغه دې په اختیار کې لري ټول مسلحتي ترجیح کیږي د ګروډي بې نظمي
خلک وبله ویرم لري دوی فکر کوي چې د اگستر یو دیر شمې نیټې له افغانستان څخه ونوزي خای ورسته د طالبانو حکومت یا لنړیوال ټولنې سره روابط ونلري یا خپل طالبان خلکو ته د هیواد څخه د آزاد تګ راتک بهر ته اجازه ورنکړي
دا څه کوم ډېر ساده فکر دی چې کوي څنګه کېدلی شي یو ملک دی وی هغه نړیوال ژوند سره روابط ولري او تاسو د پروازونه دي نړیوال سره تعامل یا ګاونډیانو سره نورې هوادونو سره نو څنګه به لارې بندې وي هغه څه کوم داسې کوم شی نشته دي نو البته دا ده چې روسي ته کوم چې هوادوالو سره به دې ته ضرورت نه لري چې دوی بهر ته لاړ شي ځکه مخکې کوم مشکل وو ټوله به دا خبره کوله چې دلته جګړه ده هره راډیو به چې موږ راواخیسته تاسو به کتل بهر د چوار پوښتنه همدا وه جګړه ولې نه ختمېږي اوس جګړه ختمه شوله ده الحمدلله دا د ټولو ارمان وو ټولو د هغه و چې یو فرصت برابر شي دوی خپل ژوند په ارامه سره وکولی شي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادۍ رادیو
د امریکا د کانګرس دوه غړي پرون ناڅاپه داسې مهال د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېدل چې هلته له څو ورځو راهیسې لویه ګډوډي روانه ده امریکایي چارواکي وایي د استازو جرګې جمهوري پال غړي سیت مولتن او پیټر میجر په یوه چارتر الوتکه کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې دننه او بهر وګرځېدل او څو ساعته هلته پاتې شول د امریکایي چارواکو په وینا د کار د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه چې له افغانستانه د بهرنیانو او افغان وګړو د ایستلو په چاره کې مصروف دي سخت حیران کړل د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور لمخې چارواکو شکایت کړی چې په هغو سیټونو کې چې د کانګرس د غړو ته ځانګړي شوي وو نور کسان وتلی شوی خو مولتن او میجر د انتقاد ته په ځواب کې ویلي دوی په داسې یوه الوتنه کې راستنه شول چې سیټونه یې نه درلودل دواړو وکیلانو په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې دوی د کانګرس د غړو په توګه د مسؤلیت لري چې د اجرایه قوې پر چارو څارنه وکړي او زیاتوي چې دوی دا سفر په پټه ترسره کړ او دا خبره یوازې هغه وخت افشا کړه چې هیواد ته راستنه شول د استازو جرګې مشرې نانسی پیلوسی پرون ناوخته په یو بیان کې یادونه وکړه چې د جرګې ځینې غړي دا هیله لري چې افغانستان ته ولاړ شي خو دې هغه ته ولیکل چې د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو غوښتنه کړې چې د کانګرس غړي په اوسنیو خطرناکو شرایطو کې افغانستان او سیمې ته سفر نشي کولای په بیان کې د دې وزارتونو له قوله ویل شوي دي چې له افغانستانه د بهرنیانو او هغو افغانانو خوندي او پر وخت ایستل چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی په کابل کې د امریکا د پوځ او ډیپلوماتیک ټیم خاص تمرکز ته اړتیا لري د کانګرس دواړو غړو ویلي دوی په دې هدف کابل ته سفر کړی و چې ولسمشر بایدن دې ته وهڅوي چې له افغانستانه د راوتلو ټاکلی مهلت د اګست له یو دیرشمې وروسته هم تمدید کړي خو ښاغلی بایدن پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د دې ماموریت د ترسره کولو لپاره د اګست د یو دیرشمې پر ژمنه ولاړ دی د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدرمنو اوریدونکو اوس هم ګورو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبر شوي دي
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلي چې له هیواده نه دی وتلی لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تیر اونۍ کرزي خپور کړ په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کیږي چې د قدرت ته سوله ییز انتقال هماهنګي وکړي خود نیویورک ټایمز په دې مقاله کې راغلی پر دې سربېره چې ښاغلی کرزي هڅې کړي چې په دې حساس وخت کې د یو منځګړي رول ولوبوي دی د دې کار توان نه لري د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالی سلا کړل د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویورک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یو ډېر خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه اوس مهال د مالیه پخوانی وزیر حضرت عمر زخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزی او عبدالله سره ولیدل، نیویورک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل سوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایی متمرکز وي. برتانیایی ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګره وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډېره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ راډیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزره 970 او 15000 نوی مندل شي.
له هغه راهیسې چې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوي دي چې ښایي دوی به په افغانستان کې د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقۍ مکمل بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې مرکز دا یو ملي مرکز وتړل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار هارون بچا ته ویلي چې د دوی د 350 زده کوونکو ترڅنګ د هر یو افغان سندرغړي او د موزیک غوونکي ژوند د محل په خطر کې دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرټ کې وغږولې. هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمست وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د ځورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1996 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول او هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نور ښکلي هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقي د زده کوونکو شمیر د مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکی دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تیرو څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او افغانستان د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اگست پر 28 د نوم نخول په شرط مشال رډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکو حکومت بعد موسیقي او نور خلکو هنرونو اړوند خپل تګلارې ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو ځکه چې همدغه هنر دغه حامد دغه وسنه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کړي چرته بل مملکت ته روانگی وو کی هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلک مجاهد د سیو روشنی واچی چې آیا دا خلک بسک کی سبنه کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي رادیو او ټلویزیون یو چارواکي د اگست پر 6 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غې ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونه جاری ساتلي چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې د هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اگست پر 28 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړي او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو ورته مو د هغوی پر واټساپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم او داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعرۍ شته، موسیقي شته. په کار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خوري هنرمندان جنگونو زپلی دي، انتها پسندې زپلی دي، بیا د کرونا چراغله ډیر ډیر زیات او زپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شننکی عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړې، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمہواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واټس اپ ورته پیغامونه واستول. خو دا غوی د دریز په معلومولو بریالي نشو. البته د دې ډلې یو بیان ذبیح الله مجاهد د اگست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
په افغانستان کې د موسیقۍ د راتلونکو او په دې اړه د اندېښنو په برخه کې راپور مو اورېده. 8:30 شوې. د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او همدارس د ازادۍ او اورېدونکو 19 پروګرام لرو، خو له هغه مخکې په مکړې د خبرونو لنډیسته. د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو یو ځل بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړ او د طالبانو پر واکمنۍ اندېښنه وښوده. جی او ډلې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او لږکیو حقونه تر پښو لاندې نه کړي. د طالبانو له وروستیو پرمختګونو او د کابل تر نیولو وروسته نږدې 4,500 بهرنیان او افغانان له افغانستانه په الوتکو کې ایستل شوي دي. د هند اتحادیو وزیر له افغانستانه د لسګونه افغان سکانو د وتلو خبر ورکوي او وایي چې د اګست له 15 چې طالبانو کابل نیولی تر اوسه پورې 600 افغان سکان هند ته انتقال شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان وایي د ژمي له رانږدې کېدو سره د خوراکي موادو کمښت کولی شي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ کړي. طالبانو په افغانستان کې د بانکونو د پرانیستو ژمنه کړې او ویلي دي چې مرکزي بانک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل فعالیت پیل کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي مسکو نه غواړي چې امریکایي ځواکونه په منځنۍ آسیا کې ځای پر ځای شي. ښاغلی لاوروف وایي کېدای شي چې د دې ځواکونو له حضور سره په سیمه کې د افراطي ډلو حملې پیل شي او د ایران دولتي آژانس د ایران د روغتیا وزارت په وینا پرون خبر ورکړ چې د 24 ساعتونو په اوږدو کې 140,000 کسان په کرونا وایروس اخته شوي او په دې ناروغۍ 209 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. شیبه وروسته قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې څه نور موضوعات لرو. روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو کوربنه وه، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډېر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسله وال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یو بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخوانی شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه یې دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول او شاوخوا 4,000 شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1.5 زره افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړې او اوس پولي ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادۍ او اوریدونکو له پروګرام مخکې دا وروستی راپور واوري. په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان خبرداری ورکوي چې که د خصوصي رسنیو مالی ملاتړ ونه شي نو د ډیرو دروازې به وتړل شي. دوی وایي د رسنیو اوسني عواید هومره نه دي چې ورځني لګښتونه د مالیاتو پیسې او د کارکوونکو معاشونه یې پوره کړي. چارواکي وایي د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او قرار قرار به ټول مشکلات حل شي.
په خوست کې د رسنیو استازي او خبریالان وایي قضایي رسنۍ په منظم ډول سوداګریز اعلانونه او د حکومتي ادارو او مؤسساتو لخوا د خپرېدا لپاره روزنیزې خپرونې ونه لري نو د دوی د فعالیتونو په مخ کې به ستونزې ډېرې شي. د رسنیو استازي او خبریالان دا هم وایي په اوس وخت کې د نشراتو په اړه د یوې واضحې طرحې نشتون هم د دې لامل شوی چې دوی خپلې ځینې تفریحي او سندریزې خپرونې د نشراتو له مهالویشه وباسي او د خپرونو وخت کم کړي. په خوست کې د ژمن راډیو تلویزیون د خبرونو مدیر رفیع الله زمیر آزادۍ راډیو ته وویل دوی نه یوازې اقتصادي ستونزې لري بلکې د رپورټونو او خبرونو د جوړولو پر مهال مسؤلینو ته هم لاسرسی نه لري.
د بازار د اعلاناتو څخه چې اوس وخت کې هغه تجارتونه هم بیخي ډیر په ضعیف حالت کې دي، نو بیا لدینه د رسنۍ ټول مصارف پوره کول هغه ډیر ستونزمن دي. او د دې سره په څنګ کې ما بار بار هڅه کړې ده چې د دوی مسئول چارواکو سره زه مرکه ولرم، خو دا دوی تر اوسه پورې نه دي ټاکلي چې موږ ورسره په اړیکه کې شو او هغوی موږ ته مسئول کس را وپیژني.
د غرغښت راډیو تلویزیون نشراتي مسئول رضوان میاخیل وایي که په اوس وخت کې د مؤسساتو لخوا اعلانات بند شي نو د دې امکان شته چې ډیری خصوصي رسنۍ خپلې خپرونې یو یا دوه ساعتونو ته راکمې کړي او یا د رسنیو ډیره برخه بیخي وتړل شي.
که چېرته نړیوال مؤسسات چې خبریالانو ته یا رسنیو ته به اعلانات ورکولی نو که چېرته دام اوس وخت کې بند شي نو تر ډیره دا امکان شته چې په افغانستان کې اکثر خصوصي رسنۍ خپل نشرات یا بخي یو دوه ساعته راولي یا بخي ختم کی یا رسنۍ وتړي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو کارکونکو حکیم الله افتابوایی رسنۍ ورځنی لګښتونه لري، کلنی مالیات لري، د کارکونکو سناڅه معاشونه لري چې په اوس وخت کې رسنۍ ته د دې لګښتونو پوره کول ستونزمن دي.
رسنۍ خپل ډیر مصرف کوي، مثلا برق مصارف دي، همکارانو مصارف دي، پر رسنۍ کې همکاران کار کوي، مستوفیات ته عواید دي، مالیات ده، نو رسنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي په اوس وخت کې.
اوس چې په افغانستان کې د حکومت واګې طالبانو په لاس کې اخیستي، له دوی د رسنیو غوښتنې څه دي؟ په اړه یې د چنار راډیو کارکونکی شهزاد الله حمیدی وایي
غوښتنه دا ده چې دوی باید رسنیو ته ډېر پام وکړي، د دوی د مالی ستونزو په رفع کولو کې او د خبریالانو پر وړاندې د تهدیدونو او ګواښونو په له منځه وړلو کې دوی مرسته وکړي او ډاډ موږ ترلاسه کړو چې زموږ فعالیت به نه ټکنۍ کېږي، زموږ خپرونې، زموږ نور نشرات به په عادي شکل روان وي. له دوی مو دا غوښتنه ده چې د ګواښ پر ځای د ویرې پر ځای باید دوی موږ ته د همکارۍ لاس راکړي.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د رسنیو ستونزو ته یې پام دی او قرار قرار به ټولو مشکلو ته رسیدنه وشي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
د رسنیو یا د رسنیو مسؤلینو سره به اندېښنه وي، خو دا چې اسلامي امارت د بیان ازادۍ او د رسنیو اهمیت ته ژمن دی نو رسنۍ یا د رسنۍ مسولین د ډېر اندېښنه نه کوي. حالات لومړنۍ دي او انشاءالله ورور به هر ډول ستونزو ته رسیدګي کوي.
په خوست کې دا مهال څوارلس سیمه ییزې راډیوګانې، څلور محلي تلویزیونونه او همدارنګه یو شمېر محلنۍ چاپي رسنۍ خپرونې لري.
آزادی او اوریدونکي،
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا پروگرام داسې مهال خبريږي چې له تیرې څباند یوې اونۍ راهیسې طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي. د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریږي. راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه واورو.
آزادی رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نادر سرکار اوسو چې هغه فاسد رژیم د منځه لاړه او د طالبانو اسلامي حکومت منځ ته راغی، خو یوه خبره ده رښتیا هم لکه امیر خان متفقی چې ویلي دي امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک بیا خپل کارکنان او اتباع دي وباسي نور د افغانان سره څه کار دی؟ دې نه معلومې چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې مو حالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې د ورځې ماخام سنکیت بزرگ تمانچی بزرگ مون نه دونی زرا افغانی واسطه لې او ولایت ته لاړو ارګه مو خرڅه هیڅ تا پښتنه نه کړنی چې خپل او دنجن شي. نو اوس چې امن او امان قرار قراروي دي، الله تعالی دې دغه دشمنانو ته هدایت ورکړي.
اني چې د بادغه سم دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایم خبرو هلي چې دغه زیاتې کونجو کونجو کاری دي نه دغه دروازه او نور ټومټونه او دا شي خبرو لاس واخی. افغانان چې په ارزا کې سره راټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ شي خپل وطن جوړ شي د غار چا سیاسي استه دا تر قیامت راځي. د بل چا موضوع د بل چا په خبرو نه غولول سو دغه پیغام دی خپل خدمت مزرګه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیصل مریم د ننګرهار څخه موږ ته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدین څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه هم شي دوام.
سلام دې کارګون کې راډیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې جوړ خوشاله اوسه. زبدل قادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او ښه دې غلولاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کمشتور نشته او ډیر یو بایزه د خلک دی او ولس هم خوشاله دي. ټول خوشاله او همداسي افغانستان تل جوړ شي موږ خوشاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تلې او پیسې چې لزر در سره وي او چې یو هزار نیرو هم پروتو او بیا به هم دارې ده چې چیرته غلې ونه لګي.
السلام علیکم. زاد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کر شوی ما زما دغه طالبان او لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خنزاده دا ولی افغانستان ته ناراضي او د خارجان چې د زموږ حکومت جوړی نو دی ولی ناراضي سره خو دغه چې دې برخه واخلي او کچیر چیرې دی ژوندې وجود لري خو راځي چې او کنه پر ټول ملت راغو چې پاجاجه واخلي ټول به دوای ورته وي چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت ته او د تبی کوشته نیولې. زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس همې دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم. زه سردار محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت دی، خدای دې برقرار ساتي همیشه ډېر امن او هر څه راوستي دي. وسلام.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او راتلونکو ته وړاندې کوم. ایرویس اخلاقي امن هلمند والا ستاسو سره دا پیغام شریکوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راځل نو که څه هم وایو کله په کور کې چې چینه نو خصوصا بارتون کې کواله نو موږ هم وځنه غوښتنه د طالبانو مشران څخه دادا دی باکی خپل مشر وتا کې خصوصا د کچوستول ولکې د دې په لاس کې او دولتی چارواکو تمام دا غوښتنه ده چې نور باید چې نور بل جمعیت ته دمن ونه وهي او د طالب بانو سره هم باید د ډېر حده پرې فرمک وکړي ځکه موږ خصوصا افغانان نور د جګړې څخه ستړي شوي یو.
سلام و رحمت الله خی کراجی د خیرات لون خیتریږي نو د مکسیمه کې ان شاء الله به خیر او خیرات ده د افغانستان اسلامي امارت التحاکم ده لوګر ولایت کې او هر څه ان شاء الله به خیر روان دي امور به خیر روان دي نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده یو بل خواته طالبان ګرځي چورنسته پکې غلا نسته پکې خلک تر ډیر راضي دي ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بيخي خلک ستړي سوي او د دوی له ظلمونو نه د دوی له چاپونه د دوی له وحشتونو نه له هر څه نه ستړي وو نو حالت دلته بيخي نورماله ده ان شاء الله خلک ډېر خوشحاله دي والله تعالی دې وکړي چې داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي ان شاء الله دا نظام امارت اسلامي ان شاء الله د ټولو لپاره په خیر وي. السلام علیکم.
زه محمد کندهار ولایت چاله کوته د سوالي څخه خبرې کوم ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنې مې چې ما پیغام نه کړی طالبان څه خلک دي طالبان د مې چې طالبان د معنان د طالبان شل کاله مستند هغه غوښتنې غوښتل چې موږ افغانان پروا ته غوښتل چې په دې د مصر سره وکړي نو دا چې سره هم سره نو تر کومه ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی د طالبان څه دي ترځي او عبد الله سره وکړي طالبان څه خلک دي طالبان او اسلامي امارات جنرال پرسیات یو چې دا هغه مغوسنه ده د ازادي راځي په خیر جان نه نسوم.
بل السلام علیکم. ما پیغام دا دی ان بلاد څنګه سره په تماس کیم زما دا پیغام دی چې د طالبان سم دا غوښتنه ده د مو پیغام دی چې دا اعلان نه چې کیږي د خلک روان دي او لبر له مخکوته دا د افغانستان سرمایه ده نو دی و دې ردل کچیر دغه لیس دغه د طالبان سمدا غشتنه ده چې دغه بس مومن اپه دی وکی چې خلک د کورورا وځي یا د بهر ملکورا وګرځي نو ډیر بشخوند کی د افغانستان سرمایه دغه د چدانینو افغانستان څکو خلک نه ځوانان نه سپیږی نه علما نه دغه ډیر ډیر وځي چې دغه مومن اپه په دا شکل باندې وسی ورته
زماده پیغام د ورزادای راډو ته لتروس موسی چې کوم کارکون کې دی هغه له شل زره وزیر غلی دی او هغه کوم مشر چې دی افغان هغه و چې موږ نه ورکو بل پیغام می دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه ورکیږي هم د دننه داخل کې انبار د نور روند خوانه ورکیږي ټکول کیږي نو ته ډوډۍ رسیږي نو ته اوبه رسیږي نو زماده پیغام دی نور کوم همکاران چې موشتو ته کار کړی دی خارجي موشتو سره راغی او لپاره مې زیرا غړي نور کول کیږي نو زما را پیغام دی دا مشران ته ورته چې دې کې همکاري وکړي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت خمیاړی کني ورې ده ما ول طالبان چې ټول حکومت په خپل لاس کې واخی هیڅ کله راځي نه چې کېدلی ټول افغانستان دې وکمن چې او دې به د ټول ما د پاره وکمنې کله ته کړی هیڅ کله نه ښکارای دا چې بیا ول ملکی غل پکې یو څو عمر بعد کال بعد لس کال بعد بیا یې غل پکې د دې څخه دا غوښتنې را چې په یو څومره حکومت یو کې او وګړو سره یو حکومت یو کې دا چې د ټول ملي بیرغ او دا چې کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید هغه راځي چې پاتې شي
دا غوښتنې درو مې دی کې نه کړم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه د ګرمولا یا سلایما او ملتا او خلکو او مظلوم خلکو او ستمدیده خلکو نور نو وخت دو خارجیان او ابر قدرتان او تمور کوي چې ستاپ سپوینو باندې لوبي وکړي افغانانو ته مدا پیام دی چې یو شی یو متشی د قتل قتال خونریزی تبایی دور چپاول غص فساد مخه ونیسی او د وطن په آبادۍ کې سهم واخلی هغه خلک چې د بیگانه و جاسوسان خاک پروشان غله وطن پروشان قاتلین دی په ضد ودرېږی او مبارزه وکړی
او د دو فرصت نه استفاده وکړی چې فعلا نیستی آرامی ده، انفجار و انتحار نشته. پر وخت کې به د موږ 200 نفر تنا ملی اردو مړه کېدل، څومره به طالبان مړه کېدل. د دغو فساد دستګاه لمن ټوله شوه. خدای دې د ابد دپاره ټوله کړي. امریکا و ملل متحد ته وایم چې نور افغانان په رسمیت وپېژنئ او په افغانانو کښې نورو مینې مه تویوئ. رئیس جمهور د امریکا وایي چې زه په طالبانو فشار راوړم، په طالبانو دې فشار وړی و، بمونه دې استعمال کړل، خلک دې مړه کړل، د بمو مور دې استعمال کړه، ګوانتانامو کې دې خلک بندیان کړل، هره پجایې چې وه تاسې وکړه. تروریستان، روسان، امریکایان، اسرائیل دی، مسلمانان و افغانان هیچ وقت تروریست ندی. بیا هم امریکا ته وایم چې په لیاز دی خدای نور په دې ملت رحم وکړی، او د شخصي غرضو د شخصي اغراضو نه نور توبه و باسی. خدای به دست جزا درکا چې چی وی وینی.
نورخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه، د شتکرم ولسوالۍ نه. انشاءالله دلته وضعیت بیخي نورماله ده، مشکل نشته، ستونزه نشته، او وضعیت تر دې مهاله پورې بیخي قرار ده. بنه خلک شکایت کوي طالبان ښه چلند کوي، خلکو سره ښه برخود کوي. انشاءالله کومه ستونزه نشته، د امنیت په باره کښې بیخي امن امان ده.
السلام علیکم، زه د پاکستان صوبه بلوچستان ښوونځي څخه خبره کوم. ما چې کوم معلومات کړي دي، موږ چې د کومو خپلوانو دغه سره جغیزو د طالبان په باره کښې، طالبان ډېر ښه وضعیت کوي زموږ په وطن کښې او ډېر ښه رویه کوي. موږ ټوله ځینې خوشحاله یو، الله دې دی خوشحاله لري، دا ځینې غواړو چې ښه حکومت مخ ته بوځي.
السلام علیکم، موږ ولسونه یو لور اندېښنې او تشویشونه لرو. هغه دا چې 15 کاله کېږي چې پاکستان له طالبان څخه ملاتړ کوي، او طالبان اوس هم د پاکستان په ملاتړ واک ته ورسېدل. نو اوس به پاکستان له طالبانو څخه سیاسي خپلواکي واخلي، او د پاکستان استخبارات به د طالبانو په حکومت کښې په پراخ ډول نفوذ پیدا کړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره موږ له محمد اشرف غني، حمدالله محب، امرالله صالح، حنیف اتمر او رحمت الله نبیب څخه غواړو چې دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړي چې د پاکستان لخوا د افغانستان د اشغال کېدو مخنیوی وکړي، ځکه چې اوس افغانستان د پاکستان لخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول اشغال دی.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو، دا وستاسه هغه پیغامونه چې د طالبانو له راتګ وروسته مو د خپلو سیمو د حالت په اړه راته پریښي وو. په ګڼو پیغامونو کې د طالبانو له راتګه خلکو خوښي څرګنده کړې، خو یو څه چې ښکاره دي هغه په افغانستان کې د قدرت او واک تشه ده. له یوې اونۍ واوښته چې طالبان د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا یې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبري اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي چې په وینا یې وبه کولی شي پرې برلاسه شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له غړي عبدالحنان همت سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت تشکیل کړي.
د طالبانو مرابري شورا او د طالبانو ټول مشران سره له نورو سیاسیونو او بنفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کښې به
نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران دی ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې هم په دې ارتباط باندې وړاندوینې کړې وې، ویلي وو چې موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، موږ که دا ور راځو له موږ سره به په څنګ کې نور سیاسیون هم شرکت ولري. نو دا ځل به هم انشاءالله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سوا به نور سیاسیون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر دا مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دی، کومې مسلې په وړاندې تاسو ته ننګونکې ښکاري خپله طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار، تمرکز او تدبیر غواړي؟
طبیعي خبره ده، دا خو یو خاص هیواد او نوی نظام باندې تر راغلی ده. نو ننګونې خو طبیعي خبره ده، سیستم لري طالبانو لپاره برخه کې زیاتې. اوله ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی، الحمدلله بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شو. ټول افغانانو نارې ولې د اوربند هیلې درلوده، اوربند تقاضا درلوده، هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو. په فعلاً زموږ غږیزو په یوه هفته کې پنځه نفر هم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي، او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه ده بې ځایه سوی. هر څه پر امن نه دي، یو د امن تقاضا وه د ولس چې هغه پرس وه. دوما هیله خپل له نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده، په وړاندې باندې هغه نورې اقتصادي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي. په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ، ولې املا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستانو پورې اړه لري، تر کومه حده پورې په طالبانو پورې، د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلود. ذبیح الله مجاهد فرهنګي کمیشن مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل، ستاسې په هره معنا باندې ازادي ده، ته به د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري، موږ خو هېڅ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبانو خو پر ژورنالیستانو باندې هېڅ فشار نه دی راوړی، او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي، نو دا د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو تر کومه حده پورې چې په طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو ټشر ډبولی ده.
په دولتي رسنیو کې ښځې د کار کول نه منې شوې دي، آیا دا پریکړه به دایمي او که موقته؟
یار زما فکر باندې دا پریکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي وو موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې که ستا په یاد وي په هغه وخت کې هم ټولو ښځو ته جواب نه ورکړل شوی. په ځینو ارګانونو کې په هغه وخت کې هم ښځو کار کوي، اوس به هم ښځې انشاءالله تعالی دغه پردې د مراتولو او د شرایطو اصولو په چوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي. دا پریکړه به قطعي دایمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه، شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډېره بدله شوې ده په کلتوري، سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو په لیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی؟ آیا هغوی په ټولنه کې د دې راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي، خصوصا د تاسو دغه ځوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوي دي؟
طبیعي خبره ده، موږ د یو هېواد خلک یو، د یو وطن خلک یو، موږ افغانان یو. څه به دوی رانږدې شي، څه به موږ ورنږدې شو، موږ سره بدل نه یو، موږ سره ورک نه یو. موږ ډېر مشترکات سره لرو، مذهب هم یو دی، هېواد هم یو دی، کلتور هم یو دی، او هر څه هم سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې دا د یو ستونزې وي.
د کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان، ښځې، کورنۍ په تیښته ښکاري. څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري؟
نو د دې اصل سرچینه امریکا پورې تعلق لري. عامل امریکایان دي، امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بې له ویزې، بې له پاسپورټه اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. نو ښکاره خبره ده، دا افغانانو کې نه یوازې په افغانانو کې، بلکې په هر هېواد کې که امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بې له ویزې، بې له پاسپورټه اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو، نو دلته به هر څوک وزغلي.
نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده. ټول کابل روما ته ټول خلک وزغلي ډېره بدنامي جوړ کړې ده. دا خو موږ پورې اړه نه لري، ستونزه سي طالبان سي اړه نه لري. هغو دا امنیت راوستلو کوشش کړی ده خو خلک نه ګرځي. خلکو ته خلک وړي په تیارو کې وړي، اکثر یې په دوبوی کې څوکي یا په نورو هېوادو کې څوکي. خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري، طالبان سي هېڅ اړه نه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه وو ان سني د طالبانو خلاف په کلتوري، فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته و، دا مهال څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چېرته ونه تختي؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوس په کوم ادارو کې ځوانان دي؟ نن موږ د ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود. ټول ستولو د دېرسو کلو په شاوخوا کې ځوانان وو. ټول موږ سره کار کوي په ادارو کې، کار اسلامي عمارت پوهېږه. هر چا ته خلاصه ده که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، کشران دي، که مشران دي، له ټولو سره به ګډ کار.
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. له طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.